د ننګرهار چارواکي وای په هغه سیمو کې به چې داعش پکې ځپل کیږي داسې میکانیزم جوړیږي چې بیا داسې می د وسلوالو لاسو ته ونه لویږي. دا هم اوري چې د افغانستان د ماشومان لپاره یا سیف د چلډرن اداره وای چې د افغانستان په جګړه کې باید د ماشومان ژوند ته جدي پاملرنه وشي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه له حدیث پردیس څخه ورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي د یو میکانیزم له مخې به د هغو سیمو ثبات یقیني کړي چې په دغه ولایت کې له داعش وسلوالو نیول کیږي. افغانستان او روسیه په خپلو کې امنیتي همکاري زیاتوي او هیلاري کلنټن رسمن د ډیموکرات ګوند له لوري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نومانده شوه. دا هم بشپړ خبر نه ده. ننګرهار د والی وای نه تولا خو غیړنی وای د دې ولایت په هغه سیمو کې با چې د داعش څخه نیول کیږي د لومړی ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملی شي چې څو پراتلونکو کې د سیمو ثبات یقیني شي. هتاولا خو غیړنی وای افغان نظامی او ملکی چارواکي د ولسونو سره په ګډه پر یوې داسې طرحې کار کوي چې وسلوال په دې سیمو کې بیا ځای ونه نیسي. د سه شنبې په ورځ رسنیو هغه تصویرونه خپاره کړل چې پکې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د کوټ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د داعش په محکمو او نورو ودانیو کې چې له دې ډلې نیول شوي لیدل کیږي. د ننګرهار د والی وایان پرون سه شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په کوټ کې دا مهال د داعش تر ولکې لاندې په وروستي کلي کې عملیات روان دي او نور دا ولسوالۍ ټوله د ډلې له وسلوالو پاکه شوې ده. ښاغلی خوګیاڼي وویل په مجموعي توګه په تیرو 15 ورځو کې د کوټ او اچین په شمول د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې د داعش د 1500 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. افغانستان او روسیه خپلو کې امنیتي همکاري زیاتوي. په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولاس پایتروشیوف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره له خبرو وروسته څرګندونې وکړې. د روسیې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي اداره وایي چې دواړو لورو په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییز امنیت په چوکاټ کې په یو لړ مسایلو وغږېدل. د ترتاس خبري اژانس د اعلامې په حواله وایي چې پر دې سربېره دواړو لوري پر حقوقي او قراردادي همکاریو، پر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ په همکاریو وغږېدل. په دې غونډه کې د روسیې د ملي امنیت د شورا د رئیس سربېره د روسیې د بهرنیو چارو، دفاع، بیړنیو حالاتو، انرژي، اقتصاد او پراختیا د وزارت او استازو او همدارنګه د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې او د روسیې د پوځي او ټکنالوژي همکاریو د ادارې چارواکو برخه لرله. د افغانستان په هیئت کې د ملي امنیت پر سلاکار حنیف اتمر سربېره د بهرنیو چارو، دفاع، کورنیو چارو، مالی، د وزارتونو استازو هم برخه لرله. د روسیې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر ویل له ښاغلي اتمر سره د دې لیدنه ښیي چې دواړه هیوادونه د امنیتي روابطو په پیاوړي کولو کې جدي دي. او روسیې کورنۍ خبر د افغانستان د لویدیځي حوزې د کرنې او مالداری د محصولاتو نندارتون پرون په هرات کې پرانستل شو. د هرات د کرنې او مالداری رئیس مهرابالدین احمدی وایي په دې نندارتون کې د هرات، فراه او بادغیس د ولایتونو د کروندګرو د محصولاتو تر اویا او زیاتو غرفې نندارې ته ایښودل شوي دي. په عین حال کې هغه کسان چې په دې نندارتون کې غرفې پرانیستي افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د ورته تولیداتو د واردېدو او د دوی د محصولاتو د پروسس لپاره د لازمو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی له دولت غواړي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ محصولاتو ته د زمینه برابره کړي څو بهرنیو بازارونو ته لار ومومي. دا نندارتون د 3 ورځو لپاره د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري جوړ شوی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند پر روان کنونسیون کې ډیموکراتانو هیلاري کلنټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندیدې په توګه معرفي کړه. میرمن کلنټن په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د کاندیداتوري لپاره 3,302 انتخاباتي هیئتونه وګټل. د هغه سیال برني ساندرس له کنونسیون وغوښتل چې میرمن کلنټن ته رایه ورکړي. ساندرس د کنونسیون په لومړۍ ورځ وویل چې هیلاري کلنټن باید د امریکا ولسمشرشی. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې تورن جنرال محمد جاهد او بریج جنرال سینټر ټوپوچ د دوبی په هوایی ډګر کې نیول شوی او د سې شنبه په ورځ ترکیه ته واستول شول. د انادولو خبری اژانس وایي دا دواړه جنرالان د ترکیه او د عربي متحده اماراتو د امنیتي چارواکو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یو ویان ویلي چې په دې هیواد کې د ترکیه ځواکونه خپل ماموریت ته دوام ورکوي، خو د دې دوو جنرالانو د نیول کېدو په اړه توضیحات ورنه کړل. سپینې ماڼۍ د امریکا دولتي ادارو ته په دې اړه چې څنګه د سایبري انټرنیټي حملو مخه نیول کی ونیول شي یو نوی لارښود ترتیب کړی دی. دا موضوع په داسې حال کې اعلانیږي چې د امریکا حکومت ګمان کوي هغه انټرنیټي غله یا هکران چې د روسیې لپاره کار کوي د دې هیواد د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونو ته لاسرسی پیدا کړی او هڅه کوي له دې لارې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ پر ضد مبارزې سلاکارې لیزا موناکو روسیا او چین دوه اساسي انټرنیټي رقیبان بللي چې د دې په وینا تهاجمي اقدامات کوي. میرمن موناکو زیاته کړې ایران او شمالي کوریا هم په دې برخه کې د ویجاړونکو فعالیت وړتیا لري او غواړي چې دا ډول فعالیتونه ترسره کړي. په دې لارښود کې چې سپینې ماڼۍ ترتیب کړی د انټرنیټي بریدونو جدیت په 5 کټګوریو کې درجه بندي شوی دی. کچیر انټرنیټي برید په پراخه پیمانه اساسي جوړښتونو ته د حکومت ثبات او یا د امریکایانو ژوند ته سمدستي ګواښ پیښوي، نو دا برید به استراري یا د 5 درجه برید ګڼل کیږي. د بنگلاديش پولیس وایي د دې هیواد په پایتخت ډاکا کې 9 تنه وسلوال چې غوښتلې د جولای د لومړۍ نیټې د بریدونو په څیر په یو سماوار کې بریدونه وکړي وشلې دي. د جولای په لومړۍ نیټه د ډاکې په یو کافی کې په برید کې 22 کسان ووژل شول. د ډاکې د پولیسو مشر شاهد الحق ویلی امنیتي چارواکو د مشکوک کسان د ډاکې په څنډه کې د کلایان د سیمې په وی ودانۍ کې محاصره کړل. د پولیسو د مشر په وینا مشکوک کسانو پر پولیسو ډزې وکړې چې نه خطر رامنځته شوه. د شاهد الحق په وینا دا کسان د بنگلاديش د جماعت المجاهدین په نوم ډلې پورې تړلې وو. د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګېدلی او داعش سره ملاتړ اعلان کړی دی. پر نه وژل شو سربیره پولیس وایي یو وسلوال ټپي شو او یو تنې په تیښته بریالی شوی دی. پولیس وایي په هغې ودانۍ کې چې وسلوالو پکې مرکز نیولی وو وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او وروستی خبر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبه په ورځ په لاوس کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویلي د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره د همکاریو په برخه کې د دواړو لوریو پرمختګ کړی. جان کیری وویل د امریکا متحده ایالات هیله لري چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او نور سخت دریځو ډلو پر ضد مبارزه کې له روسیې سره د پلان شو پوځي همکاریو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو جزئیات به د اګست میاشتې په لومړیو کې اعلان کړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي د روسیې او امریکا پوځي چارواکو د سوریه په فضا کې د پوځي الوتنو په اړه د سې شنبې په ورځ پر یو لړ اضافي امنیتي تدابیرو بحث کړی دی. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغانو نړیوال څوکونه وای پنینګر هر کې داش ډلې ته سخته او درنه مرګ ژوب له اړه ولیدا. په همدې حال کې د ننګر هر چارواکي وای چې په یو میکانیزم کار کوي چې عملی کړی چې د سیمې بیا د وسلوالو لاستونه لویږي.
ملکی ادارو له لوري هغه تاسو ته چې تخریب شوی دی هغه ورغول شي نوې کاري به هم پیل شي په ځینو برخو کې.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې اداره له افغان چارواکو او د جګړې له نورو خو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په تیرو 5 کلونو کې د فائدې پروګرام له لارې 1200 میرمنو ته د پور ورکولو زمینې برابرې کړې دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو ونیس پروګرامونه خپرېږي.
په موټر کې زه خبر نه نیټ شیر کوم چې ګډی نور نه په ټلیفون کې نه په لاندې یادې پوښتنه وکړو کومې دا فورمو کړه و شل په لای دوم ساتله.
ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغو سیمو کې به چې داعش خلاف پکې پوځي عملیات دوام لري د ثبات د ټینګښت لپاره د پوځي او ملکی ادارو لخوا په ګډه یو داسې میکانیزم عملي شي چې دا سیمې بیا د وسلوالو لاسته ورنشي. د ننګرهار د والی وینا ته الله خوګیاڼۍ وایي په تیرو پنځو ورځو کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ولسمشر په حکم قاطع عملیات پیل کړي، په کې د 500 په شاوخوا کې د داعش وسلوال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې وشل شوي دي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیاڼۍ وایي د دې ولایت په هغه سیمو کې به چې له داعش څخه نیول کیږي د لومړي ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملي شي چې په راتلونکي کې د دې سیمو ثبات یقیني کړي. اته ولا خوګیاڼۍ وایي افغان نظامی او ملکی چارواکي د ولسونو سره په ګډه پر یو داسې طرحه کار کوي چې وسلوال په دې سیمو کې بیا ځای ونه نیسي. ښاغلی خوګیاڼۍ د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د ثبات د ټینګښت لپاره عملیاتو بلله ویویل
ملت به هم پدیر لند ورځ کی پیل سچ امب د ملکی ادارو له لوري هغه تاسو ته چاته تخریب شوی دی هغه ورغول شي نو وی چار به هم پیل سچ پزینو برخو کی او دا څو میکانیزم بغور شي لومړي ځل لپاره چې د تر د لپاره په دغه سیمو کې صبح رامنځته شي او بیا د مخالفتونو ځالي جوړ نشي.
دا ننګرهار چارواکي دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې پرون پر رسنیو کې هغه تصویرونه خپاره شول چې پکې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د کور د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د داعش په محکمو او نورو ودانیو کې لیدل کیږي. د ننګرهار د والی ویان دویل په کور کې د عملیات د ځنګړو افغان ځواکونو لخوا روان دي چې پکې نړیوال ځواکونه د هوایي ملاتړ او د لری واټن وشتونکو توغندیو په برخه کې افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
د دې عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې د کوټ ولسوالۍ شریعت سیمې پاتې شوې وازی یو کله چې اوس مهال پکې تصفیوي عملیات دوام لري. دا پاتې چې پشپړ ډول کوټ موګه د داعش لستون څخه پاک اعلان کو.
د ننګرهار د والی ویان خاغلی خوګیاڼۍ په وینا د کوټ له تصفیې وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز اچین ته واوړي او د ولسوالۍ به هم د داعش له وسلوالو پاک شي. دا دوشنبه په شپه پاچین کې د عملیاتو په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا د یو سل شلو په شاوخوا کې د داعش وسلوال وژل شوی او د شلو په شاوخوا کې ژوند نیول شوی. د ننګرهار د والی ویان دوی په مجموعي توګه په تیرو 15 ورځو کې د کوټ او چین په شمول د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د داعش د 500 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دی. نوموړي ویل په دې 15 ورځو کې د عملیاتو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې 100 تنه ټپیان لري او 200 وشل شوی دی. دا داعش پر صد عملیات په داسې حال کې چټک شوی چې د ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو سولیز لاریون ځانمرګي بریدونه وکړل چې تر اویا او زیات کسان یې ووژل او تر 200 ډیر شو زیات نورې ټپیان کړل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په دې هیواد کې تر سخت پوځي فشار لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې په روسیو دوه میاشتو کې په ختیځو سیمو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته شدت ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو هم دراز د ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د پراخو پوځي عملیاتو پیل ته تیاری نیسي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي داعش ډله په دې هیواد کې تر سخت فشار لاندې ده. د امریکایي ځواکونو ویاندوی جنرال چارلز کلیفلن په دې مزن کې وروستۍ تروریستي حملې ته په اشاره وویل دا ګران کار نه دی چې یوه وسلواله ډله کوه غواړي یو شمېر کسانو ته د چاودیدونکو موادو واسکټونه ورواغوندي او په غلا یې د چاودنې لپاره د خلکو منځ ته ورواستوي. په دې مزن کې د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د داعش یو قومندان عمر خراسانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي هزارګان باید سوریه ته لتګه او د ایران د غلامۍ لاس واخلي، کنه هم داسې به پر ضد خونړۍ حمله جاری وي. د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاید اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا د داعش د غړو شمیر د 1 او 3 زرو ترمنځ وي. د ائتلافي قواوو په باور دا تر ډېره حده د پاکستاني طالبانو پخواني وسلوال، د ازبکستان د اسلامي تحریک پخواني غړي او حتی د افغانستان یو شمېر پخواني طالبان دي چې د داعش بیرغ پورته کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ په دې مزن کې د هزارګانو او په عمومي ډول د شیعهګانو پر مظاهره انتحاري حمله شایي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې مبارزه هم د ستونزو سره مخامخ کړي. خو په افغانستان کې چې اکثر خلک سنیان دي، د شیعه او سنی په نوم د جګړې او نښتې چندان سابقه نه لري. د افغانستان د انسجام ملي ګوند غړی صادق مدبر نن له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل چې د افغانستان خلک د سیاسي پوهه لري چې د داعش په څیر د تخریبکارو ډلو فریب نه خوري.
افغانستان اقوام با هم برادر افغانستان مذاهبی که در افغانستان
است. دیوی په افغانستان کې ټول مشت قومونه او ټول مذهبونه سره ورونه او برابر دي. دوی هیڅ ډله تر اوسه نه ده توانیدلې چې شیعه او سنی په جنگ واچوي. او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا سیاسي درک لري چې د داعش فریب نه خوري.
کامل داریم که مردم افغانستان د خرد سیاسي را داره او در گذشته هم داشته که فریب داعش نه میخوره.
د افغانستان حکومت وایي د داعش پر ضد مبارزه جدي کړې او حتی په دهمزن کې تر تروریستي حمله مخکې لادی وستوالي ډلې ته شدید ضربه ورکړې ده. د افغان چارواکو په وینا په وروستیو میاشتو کې د داعش 122 وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي دي، خو دا شمېره خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شي. د متحده ایالاتو په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند کنونسیون دوام لري او نن هم یو شمیر مشرانو د غراس د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم ورته ویناوی کړي دي، او په دې کنونسیون کې میرمن هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدی په توګه معرفي شوې ده. همدا شیبه له فلادلفیا څخه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار جعفر هن صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. هنس پرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا وایي چې په رسمي ډول میرمن کلینټن معرفي شوله د راتلونکو انتخاباتو لپاره.
بله سلامونه مراسم تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بله میرمن کلینټن نن په رسمي ډول د جمهوری ګوند لخوا د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ونیمبول شو، او په نومبر میاشت کې بعد خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونلډ ټرمپ وړاندې د مبارزې ډګر ته ورځي. د کله چې هغه رسمن ونومول شو په ملي کنوانسیون کې د برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال وو، د هغه ځینې پلویان راووتل او اعتراض یې وکړ او په ملي کنوانسیون یې تورن کړ چې ګواکې سمه پرېکړه یې نه ده کړې، ځکه هغوی ویل چې باید برنی ساندرز د ګوند لخوا نومول شوی وای، ځکه د هغوی په خبره برنی ساندرز یو انقلابي سړی دی او هیلری کلینټن د امریکا د اوسنی تاریخ یوه تکراري څېره ده، او دوی غواړي چې یو نوی کس راشي او د امریکا په نوی په تاریخ کې یو نوی باب پرانستل شي.
بله هنسب ویناوال څوک چا چا وینا وکړله د امریکا په داخلي پالیسی باندې په بهرنی سیاست باندې هم خبري وشوه او څنګه؟
ونوال خود امریکا د متحده ایالاتونو د بیل ابیل ایالاتونو نه دی ورته ډیلیګیټ سی استازي وای د ګوندونو د احزابو د کانګرس غړي راځي لسکونو کسانو وینا وکړي، خو مهم ونوال پکې د امریکا مخکنی ولسمشر بل کلینټن چې د هیلری کلینټن میړه دی هغه وو چې د لسکونو د مخکې د هغه وینا ختمه شوه. هغه خپل وینا د هیلری کلینټن سره د لمړۍ ورځې په دیدلو پیل کړه چې ویل چې زموږ ملاقات په مینې بدل شو، د مینې نه وروسته بیا د دې ګډ سیاسي او شخصي ژوند پیل شو، او بیا په د امریکا په حکومت کې د په ګډه کار کول سره همکاران شو. الله هغه خپله میرمنه وستایل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د اقلیم د بدلون په برخه کې کار کړی، د اتمی انرژي په برخه کې، د تروریزم په برخه کې. هغه په ښکاره په واضحه توګه د اوسامه بن لادن وژل یاد کړل چې ګواکې دا د هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې د هغه اقداماتو چې اوسامه بن لادن ووژل. همدغه راز ډیموکرات ګوند غړو او نور امریکایانو ته ویل چې تاسو سم انتخاب کړی دی چې هیلری کلینټن مو د جبر ریاست لپاره کاندید کړ، او هغه په خپله هیلری کلینټن یو انقلابي ښځه، یو داسې ښځه چې تل تغییر غواړي، او یو داسې ښځه چې خلکو ته په خدمت کې نه ستړي کېږي. او وی ویل چې دا ډېر خوشاله ده چې هیلری کلینټن غوندې د ژوند د شخصي ژوند او سیاسي ژوند یو ملګری لري.
په خپل داخلو لمړی ځل د تاسو ته اوریدونکو ته هم معلوم ده چې د امریکا په تاریخ کې یو میرمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدیږي او د سپینې ماڼۍ لپاره درېږي. د ډیموکرات ګوند په داخل کې په امریکانو کې څه، یعنی د دوی په اصطلاح څه فیلینګس دي، څه فکر کوي لومړی ځل دی چې یو ښځه د جمهوري ریاست لپاره درېږي؟
بلکې بلې دقیقا همداسې ده، دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند لخوا یوه ښځه د جمهوري ریاست لپاره کاندیدېږي. او که هیلری کلینټن انتخابات یو تاریخ خدا جوړ شو چې هغه کاندیده شوه، بل تاریخ دا که هیلری کلینتن انتخابات وګټي نو دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنی جمهور رئیس وي. او هیلری کلینتن د خپل میړه لوینا نه څو شېبې وروسته د نیویارک نه د سکایپ له لارې د ملي کنوانسیون سره په ژوندۍ بڼه وصل شوه او وویل چې ستاسو خپل د ګوند غړو ته یې وویل چې ستاسو په نننۍ پرېکړې سره دا خبره ثابته شوه چې زه به د امریکا د جمهوري ریاست آئندہ جمهور رئیس ہے. میں یعنی ویل چې ساتو په تاسو په ملاتړ سره تاریخ یو تاریخ نن جوړ شو، بل تاریخ په نومبر کې د انتخاباتو غټلو به د بعد امریکا په تاریخ کې د یو نوې بفران
شې. کله انتخابات یو غټل نو هیلری کلینټن به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وي چې سپینې ماڼۍ ته به په واک رسیږي او د امریکا ولسمشر به وي. ډېره زیاته مننه کوم د امریکا غک آشنا رادیو همکار جعفر هندو چې په متحده ایالاتو کې په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینسون او په دې کنوینسون کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د میرمن هیلری کلینټن د معرفي کېدو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په وروستیو تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکي ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم افغان حکومت چې امریکایي ملاتړ کوي د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګونه لري، خو په کابل کې د شنبې ورځې خونړی برید چې په نتیجه کې تر شپېتو زیات کسان ووژل سول، داسې اندېښنې ولاړې کړې چې داعش ډله شایي په افغانستان کې تحرکات پیل کړي. د شنبې ورځې حمله چې هزاره اقلیت یې په نښه کړ، په تیرو څه باندې لسو کلونو کې په کابل کې یوه له خونړیو بریدونو ګڼل سوې ده. حمله پر یوه سوله ییزه مظاهره وسوه. یو ایس ای ټوډی په خپلې لیکنې کې د ټوریزم د مسایلو د شنونکي پیټریک جانسن خبرې راخیستي چې ویلې دي موږ شایي دغسې د نورو پراخو حملو شاهدان ووسو. ورځپاڼه د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په حواله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې د غړو شمیر لږ دی، یعنی د 0 او 1500 په شاوخوا کې، خو د وسلولو طالبانو شمیر له 25000 نیولې تر 25000 پورې رسیږي. یو ایس ای ټوډی د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په حواله زیاتوي داعش ډلې چې تیر کال په افغانستان کې د یوه خطر په توګه ظهور وکړ اوس کمزورې سوې ده. اوس یې په ننګرهار کې هغه پراخ حضور هم محدود سوی دی. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ملکي تلفات تقریبا بې ساري حد ته رسېدلي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1601 تنه ملکیان وژل سوي او 3515 تنه نور ټپیان سوي چې د 2015 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 4% زیاتوالی شي. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په حواله چې د دوشنبه پر ورځ خپور سو لیکلي نږدې 1/3 برخه وژل سوي یا هم ټپي سوي کسان ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د تلفاتو د زیاتېدو یو علت دا ګڼل سوی چې په ګڼمیشتو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد د وسلولو طالبانو جګړې زیاتې سوي دي. په لیکنې کې د جګړې د شدت په تړاو د هلمند ولایت یادونه سوې چې امریکا پکې خپل اضافي ځواکونه ګمارلي او کندز هم یاد سوی چې تیر کال یې وسلولو مرکز د 2 ورځو لپاره ونیوه. د وال سټریټ ژورنال په لیکنې کې د یوناما د راپور په حواله یادونه سوې چې سختریزي وسلول د 60% مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوي دي. ویل سوي چې افغان ځواکونه هم د مرګ ژوبلې په زیاتوالي کې ونډه لري.
د ماشومانو د ساتنې لپاره نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې راغلي چې د دې تلفاتو درېیمه برخه ماشومان جوړوي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلان وایي که چېرته د ماشومانو مرګ ژوبله په همدې ډول دوام وکړي نو افغانستان به له یو لوی ناورین سره مخامخ شي. محمد قسیم سولمل په رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د تازه راپور تر خبرېدو وروسته د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وای په دغه هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښمن دي. د دغې ادارې ویاندې زبیده اکبر د سهشنبې په ورځ له ازادي ریډیو سره خبرې کې له حکومت او مخالفینو وغوښتل چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
مونږ فکر کوو چې د ماشومانو مرګ ژوبله د افغانستان پر ټولنې اوږدمهاله اغیزه لري. له دولت او ښکېلو خواو غواړو چې د نښتو پر مهال د ماشومانو او په ټوله کې د ملکیانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
یونو مایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د روان میلادي کال د لومړۍ نیمایي د ملکي تلفاتو راپور خپور کړ چې له مخې په دغه موده کې 1601 تنه وژل شوي او 3515 پیته کسه ټپیاندي. راپور زیاتوي چې د مرګ ژوبلې په دې شمېر کې 318 ماشومان هم وژل شوي او 1121 تنه ژوبل دي چې یونو ما د ارقام ویرونکي او د شرم وړ بلل دي. د دې ترڅنګ په پوځي لیکو کې د ماشومان استخدام په سختو کارونو د 1.2 میلیون ماشومانو بوختیا له تعلیمه محرومیت او بهر ته د ماشومانو قاچاق غستونزې دي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي دا مهال د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دا چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره افغان حکومت څه اقدام کوي په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نظر اخیستلو بریالي نه سولو، خو جمهور ریاست وایي له بیلابیلو لارو به هڅې وسي چې په ټوله کې د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وسي. په همدې حال کې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ د ادارې مدیره زهرا سپهر وایي د ماشومانو پر وړاندې بې پروايي د افغانستان راتلونکي ته بې پروايي ده.
دولت درگیر مشکلات دیگه است، کمتر به وضعیت اطفال توجه میکنه.
دولت په نور ستونزو کې ښکېل دی او ډېره کمه پاملرنه ماشومانو ته کوي. دې ټکي ته باید پام وکړو چې ماشومان د افغانستان اساس جوړوي. د دوی په وړاندې بې پروايي د افغانستان د راتلونکي په اړه بې پروايي ده.
میرمن سپهر وای په افغانستان کې تر ډېره حقو ماشومانو ته مرګ ژوبله وړي چې په بازارونو کې په کار بوخت دي. د وای د دولت ترڅنګ کورنۍ هم مکلفیت لري چې د خپلو ماشومانو لپاره خوندي چاپیریال چمتو کړي او په هغو سیمو کې د هغوی تګ راتګ وڅاري چې هلته خطر موجود وي.
و هم اوریدل چې د ماشومانو د ساتنې لپاره د سیف د چلډرن اداره وایي د افغانستان د جګړې ټولې خواوې باید د ماشومانو او ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په تیرو 5 کلونو کې د فائدې پروګرام له لارې 1200 میرمنو ته د پور ورکولو زمینې برابرې کړې دي. خان محمد سین په رپورټ برابر کړی دی.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي فائدې پروګرام افغان سوداګرو میرمنو ته دا زمینه برابره کړې چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل میکنلی د سه شنبې په ورځ په یو جوړ شوي نندارتون کې وویل چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د فائدې پروګرام له لارې کابو 1200 سوداګرو میرمنو ته د پور اخیستلو زمینې برابرې کړې دي.
Over the past 5 years, FIDA has helped facilitate
the way the FIDA program په تیرو 5 کلونو کې 1200 افغان سوداګرو مرمنو ته د 3 میلیون ډالرو د پور ورکولو زمينه برابرې کړې دي. نږدې 3000 خزي مالی منابع او تلاش رسې لري. ورکشاپونو کې روزل شوی او سربېره پر دې ل 1500 څخه ډېر مرمنې په مالی برخو کې د کارموندنې لپاره روزل شوی دي. همدارنګه سباندې 2000 مرمنو ته کاري زمينه هم برابرې
were created for women.
د فائدې پروژه چې د افغانستان په پرمختګ کې مالی خدماتونو ته د لاسرسي پروژه هم بلل کیږي، د منځنۍ پورونو د ورکړې لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه لري. د منځنۍ پورونو د ورکړې پروګرام په افغانستان کې د USAID لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مسؤلینو وویل دا پروګرام مخ په ختمېدو دی، خو د امریکا متحده ایالات افغان میرمنو سره خپل مرستې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام لاره جاری ساتي. یو شمیر هغه مرمنې چې د فائدې له پروګرامې ګټه اخیستې وای چې اوس دوی حتی نړیوالو بازارونو ته هم لار موندلې ده. نفس ګل بختانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د فائدې برنامه کې قریب 15 کال وشو چې مونږ کار کوو. د دوی د برنامې نریشتیا چې مونږ ډیر ګټه اخستای یو 3 سالور مېشت کیږي چې قرضه مې واغستله یو 1000 ډالر. نو راغی سره مم کار لګا کوي خوشو میډم ما سره د شرکت کې کار کوي او یو لور مده یو زوی مده هغه را سره کار کوي.
په ورته وخت کې د امریکا سفارت له دغه افغان میرمنو څخه غواړي چې دوی د پدې برخه کې له نورو افغان میرمنو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وویل چې تمه لري نړیواله ټولنه د بروکسل پر راتلونکي ناسته کې له افغان میرمنو سره د 1000 نورو کلونو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی دی چې د بروکسل ناسته تر راتلونکو دوو میاشتو پورې جوړه شي.
الهم پردیس له خوست څخه په خپل سمس کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د ملي یووالي حکومت باید د افغانانو د یووالي او ملي وحدت لپاره ډیر زیات کار وکړي، کنه دښمن به ترینه فایده پورته کړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته سمس استولې او وایي چې داعش په افغانستان کې نوره ماته خوړلې ده، ځکه په ننګرهار کې د دې ډلې مهم مرکزونه له منځه تللي دي. یو بل اوریدونکو چې نومې نه دی ذکر شوی، د دفاع وزارت لویان د دفاع وزارت د چارواکو غوښتي دي چې د ولسوالیو د نیولو لپاره باید کمانډو ځواکونه استعمال کړي او د کمانډو ځواکونه د ملاتړ لپاره باید په عاجل ډول له هوا څخه هم ورسره مرسته وکړي. د هلمند د یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د هلمند په مختلفو سیمو کې مخابراتي شبکې په سمه توګه کار نه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اته نیمه بجې شوې دي. له حدیث پردیس څخه د مهمو خبرونو لنډې اورو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د یو میکانیزم له مخې به د هغو سیمو ثبات یقیني کړي چې په دغه ولایت کې له داعش وسله والو نیول کیږي. افغانستان او روسیا په خپلو کې امنیتي همکاري زیاتوي. په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره له خبرو وروسته څرګندونې کړې دي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو نندارتون پرون په هرات کې پرانستل شو. په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند په روان کنونسون کې د ډیموکراتانو هیلاري کلنټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندیدې په توګه معرفي کړه. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. سپینه ماڼۍ د امریکا دولتي ادارو ته په دې اړه چې څنګه د سایبری یا انټرنیټي حملو مخه ونیول شي یو نوی لارښود ترتیب کړی دی. د بنگلاديش پولیس وایي د هیواد په پایتخت ډاکا کې نه تنه وسلوال چې غوښتلې د جولای د لومړۍ نیټې د بریدونو په څیر پر یو سماوار بریدونه وکړي وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ په لاوس کې د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویلي د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې دواړو لورو پرمختګ کړی. او په آذربایجان کې چارواکي وایي د مهماتو په یوې کارخانې کې چاودنې دوه کسان وژلې دي. چاودنه د سې شنبې په ورځ د شیروان په خارګوټي کې شوې چې د پلازمینې باکو څخه 100 کیلومتره لرې پروت دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی خارنو کې د سحر لونه د ماخام تر و بچو پوري په صفا ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوام کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه هم لرو.
خبریاست شای په دې حیران شي چې لا هم په جاپان کې ویډیو کیسټونه جوړیږي، خو تاسو خبردار شئ په دغه هیواد کې هم نور د ویډیو کیسټونو د جوړولو کار زیات دوام نه کوي. جاپانی ویډیو کیسټ جوړونکې کمپنۍ فونای الکترونیک به روانه جولای میاشت ویډیو کیسټونو تولید بس کړي. دا کمپنۍ نه یوازې د خپل مصرف کوونکو لپاره بلکې د نورو لپاره هم ویډیو کیسټونه جوړوي. لا هم یو شمیر کمپنۍ او مؤسسې شته چې له پخوانیو ویډیو کیسټونو کار اخلي او څنګه چې نورو شرکتونو او فابریکو د ویډیو کیسټونو له جوړولو لاس اخیستی، د جاپان فونای الکترونیکس کمپنۍ ته د ویډیو کیسټونو جوړولو واره کوله. د جاپان نیکای نشاتی مؤسسې اعلان وکړ چې د فونای الکترونیکس شرکت له لوري د وی سی آر جوړولو کار په اگست میاشت کې بندیشي. فونای شرکت لومړی پلا په 1903 میلادي کال د وی سی آر جوړول پیل کړل او یو مهال د کال شاوخوا 15 میلیونه ویډیو کیسټونه پلورل، خو تیر کال یې صرف 1.5 لک پلورلای شوی.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ دوستانو پام دې لا پایل کو د دې نه په خبرونه ز اجمل تورمان مو بیا هم په دې خبرونه کې کوربه ما په دې خبرونه کې د وادي سره سم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو اجي ولک ستونز مراخیستی را چه دا محال دا کابل پا پلیچرخی زندان که بندی ده و برو چه دا دغورور ستونزت سده
خوجوالک خوستاریم ده پلیچرخی نخبر کم رو رکا ده ورده گولت سیدابات ولسوالایم مشکل دا ده رو رکا از برای میاشتی که دوینی میاشتی که شده ترکیه نرغلای ما یو پروژامه کم روسیم بختلی و از کار میوچول خلاص کردائی و دا ترکیه سمی دو کلاو سالور میاشتی می بوده ترکیه که مدرس و الهی تلانو ما اسنو طول خلاص کلارم قادر تنگ وای نیسم نو دلته چې دغه ما جواز نو وخت ته پورتو صنعتي کې په توګه تجارت کې مزادون وکال تای دین ځکه کاولم څه کړای چې ځکه تر کو څلور مې بیره بعد زوی متاب کور و جواز مې وخت ته کور مې ټول خلاص کوم د سیمینار ته متال اون کې ترکیه هم رسل ما نقشه چا ولا په نور رسیم څلور سواتي نه پر مې سوتي نو کوریګر کړي خو غریب ټول کور اسناد شواهد ټول پلاس لرم نو کور مې نور ټول خلاص کړه او بس یو کوکو مې د روجوري ور باندې کړی دا داسې غلم په لچاخي کې لاس کوم مې کاي خور لښکا نشته د مودې مړې د دې تر نو زه په سوتک ټلیفون مونږ شایونه یم ترکیه ته زنګ وکړ ترکیه ته مو درکنګ ستاسو مو وشو به بس مو به خو زغال کوشش تر څو کما اوس ما ورور دې به څه وو نو پرځای ستاسو درس زنی وی اوس موږ غرا درته ان چې ته د وطن می نومه سو سر ټول قربان دی با دغم او چې دا غږ مې ونر وی څه وکم کوم لیار لور شم سره کوم وکم د تاسو نه یو دا خوښ دې مو دا غږ دې مو غږ ورسوي دوه ټول هغه ته ډاکټر صاحب شغلانی ته لمبر می ورتنی ولا و و مشه بود مود د سم ملاقات و د سبغت الله مجدد لري ام ملاقات می ورسونه شو دا مشکل دی مور رقم
او نو وس محکمه څه فیصله کړی د پتا سی باندې
امه ته اصلي نفر هم پلوس ور کړی دا اصلي نفر دی اصلي نفر دی او تل اس کوله قائد ور کوم ته لاس
ما ویل څه ثبوت مو بوته کنه چې پتا سی باندې جرم ثابت شو
ثبوت خو په موټر کې دا ول متایخي و تم په موټر کې زه خبر نه نم نه شهر باندې ثبوت کړی نور نه په ټلیفون کې نه بل نه بل نه پښتنه یې کړی بیا دې پښتنه وکړه کومې دا کور مو کړای و شل کولای دوم ثبتل
نو تاسو ولې بیا دې بل محکمې غوښتنه ونه کړه هغه مهال
غوښتنه دې بل محکمې اېڅ غاړې څوک نه ورته کوم چې انګل کې چارت څو وای مالته محکمه په یاد کړم محکمه کې
او څومره موده مته راکړې
د دې موته میاشي پراش
تاسو څه ثبوت لرئ چې دا کار تاسو نه دې کړې ساس کاکا کړې
زه دا ثبوت لرم چې د مو ټلیفون کې زه دا ثبوت لرم چې د خلکو نه د پښتنه وکړو زه دا ثبوت لرم زه د خلکو سره نو سوې لوړه مون لرله زه دا ثبوت لرم ترکیه ته ای هاتي ولګي زنګ دی وکړم ایمیل ادرس می دی وګوري چې مو کور بور دی وګوري اسنو دی وګوري نو تاسو خنه کې چې سړی ونیسا ته مو سره جوړی دی خلاص
تاسو تر اوسه څه وایي چې تاسو باندې دارا جوړی شوی دا غت څه وایي وسغه چیرې دی
هغه ایمان دی کړی زه دا هغه یو سوال ورته چې دا سړی دی مو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو د جولک سنځمو د افغانستان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د دیو قضایي مرکز د ویان خاغلی خالد موحد سره شریک کړه خاغلی موحد پاړه راته وویل
تشکر از شما که در جستجوی حقایق هستین و برنامه خوبتان از به حوال ماده 42 قانون مبارزه علیه مستهلکات ماده مخدر هر فرد یا شخصی که
لتا سے مننه کوم چې دقت پلاټه کیاس او استاد لخکلی خبرونه د مخدره مواد او مسکراتو د قانون د 23 ماده د لمړی فقره لمخې هر هغه کس چې 400 ګرامو هیروئین یا پودرو پجرمونی ول شي لشپګو میاشتو نه تر یو کال پورې په حبس محکوبیږي کده 400 ګرامو نه تر 100 ګرامو پورې وي بیا د همدې ماده د دوم فقره لمخې بن لیو کال نیولې تر دریو کلونو پورې ده 100 بیا تر 1500 ګرامو پودرو د قاچاق لپاره لدرې کلونو تر 500 کلونو پورې قید تاکل شوی خو کله 1500 ګرام زیاتوی بیا تر لسو کلونو پورې قید لري او بیا په هر کیلو یو کال قید اضافه کیږي چرونه خودلی چې دغه سړی غوختل تر څلور کیلو زیات پودر قاچا کړي قید باید اتلس کال وای خدا چې همکاري کړي قید په راکم شوی ده دا یو طبيعي امر ده هغه څوک چې غواړي ټولنه به نظم کړي کده قانون لمخه ورته کومه سزا ټاکل کیږي د هغه منلو ته نوی تیار
آزادۍ شوه با وجود از اینکه نظم اجتماع را بر هم میزنه و یا بازم از نتایج اعمالشان که قانون لفظشان پیش بینی کرده راضی نیستن. خو یک امر طبیعی است.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتی ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د یو نه خبرونه شته سی واوري دله تربلې مو پلو یو بخون کی خدای سپارو خو پتلو تلو کې زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0900 89 93 تربلې خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارو خاونه ولري
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا مو هم زه فریبا ظاهر د خبرونې چمتو کوونکې په خدمت کې يم داونه هم تاسو دوستانو ټلیفوني اړیکې زموږ سره ثبت شوې دي ډیره اوریدونکو د هغې خنړی پیښه پاړه د خوخوري پیغامونه راستولې چې د شنبې پر ورځ په کابل کې د یوې مظاهره پر مهال وسو او لسکونه افغانان پکې مړه یا ټپيان سو د بلګې په توګه به د یو شمیر دوستانو شغونه تر واورم
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ته دا پیغام سپتوم د افغانستان د کومه د روشنایي جنبش چې وته کته وته چې دغه کوم خلک مرشول کنه دغه شهادت ته خدای قبول کړي په دې نظر ډیر زیات خپایم و سلام
زه سید خپل افغان د کندهار ورسره سره په اړه کې محترم سره مې چې په کابل کې په افغانستان کې زه د نړۍ پیښه د مستور زرغان ورون سره د افغانستان کې ټول ورځ او د حکومت سره غوښتنه کوم او د خلکو سره غوښتنه کوم چې د عراق او د شام جاسوسانو دا په تاونه کې دي او د ایران جاسوسانو دا موږ نه برابر کړل چې دا زموږ پاک نفس او پاک دین انسانانه تر ټول کړ او د یو شمی دغه د فار غوښتنې لپاره د پر دولت سره کار سره لاړین ته دا بس کړ او د پنځګې دا سټور ورغله زه دا په سخت ټکو باندې منګر ده دغه په مشران چې دا روشنايي ګوند به دا باید محکمه شي او د دوی غوښتنه چې دا هم نه جایز به ولا نه شي بس په اړه کې ځکه چې دوی خپل حق دی یعنی خپل خپل حق دی لکه چې ورو حق دی نه دی دا وایم چې دوی دا وی په دغه شی دا راځي د دغه روشنايي ګوند مشران سوا خپل سي د دوی حساب وشي وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد الرحمن امغان کندهار ولایت من تاسو زنګ وروړی دي ما پیغام په جلاله دي سره نه هم یې په کابل کې موږ به ګنا هیوادوال او رنا فسرو وینو چې ولم بول او په شهادت ورسول او ډیر زیات شمیر یې کچان کل زه ټول شهیدان ته جنت فردوس او ته ځان ته د جمیلې شفا غوښتنه کوم زما پر ټول مسلمانانو ورونو دا غواړی چې د دایښ وړي چې دایې چې ونی چې دا بریجه کړ دي دایښ نو اسلام دی نو مسلمان موږ سره یې لایې دا چې بریټ سره کوي د مسلمان سره سره د مسلمان سمون چې دا چې بریټ کوي دایښ او زنه مسلمان قوایم او نه به مسلمان وي ځوم زما په نی سره
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه
فست سلامه ایران د افغانستان ولستا حیران پاتیو چې په څلوېخت کالو جنگونو کې نه دی و خیر شو نه دی پوه شو او نه د دوی سر ته عقل راغی او ایران بیا زما د ګرانو هزارګانو ورونو ته یم چې په یو شم د دې قینیت نه راځي دا ملت نور مه تقسیموئ دا ملت نور مه ګډوډ کوئ دا ملت نور مه ذلیله کوئ غیر قانوني رئیس جمهوري غیر قانوني حکومت دی غیر قانوني کارونه دي د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي
محمد لغزنی ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دوستو سلامه آیا برق به موږ ته دومره رڼا راوړي لکه څومره چې چارې خوري نو د خدای په خاطر راځي دا مظاهره پرېږدي که په بامیان ځي که په سالنګ ولې ځانونه در بدله کړو وسلام
سلام او احترام د ازادۍ راډیو پر کارکوونکو او اوریدونکو شمس الحق باغرانوال علي زم د هلمند د باغران د ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکو تر هر څه مخکې غواړم د شنبې په ورځ چې په کابل کې کوم انساني ناورین رامنځته شو او زموږ زیات شمېر بې ګناه هېوادوال پشت شهیدان او ټپیان شول دغه اسلام ضد او افغان ضد عمل په کلکو ټکو وغندم او د قربانیانو د کورنیو او وارثینو سره خپله ژوره غم شریکي او د تسلیت مراتب ورته وړاندې کړم واقعا چې دا یوه ډېره دردونکې او ځورونکې پېښه وه ټول افغان مظلوم ملت یې د غم پر ټغر کښېنوي الله تعالی دې شهیدانو ته جنتونه ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا او د دوی بازماندګانو ته سب جمیل ورکړي زه د یو حقیقت بین او واقعیت بین افغان په صفت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه څخه دا جدي غوښتنه او توقع لرم چې ژر تر ژره دې د دغې غم لړلې پېښې لوی او اصلي عاملین د عدالت او محاکمې می سره کش کړل سي او په سزا دې ورسول سي آیا دوی د داعش او القاعده نوم نو اورېدلی دوی په دې هر څه ډېر ښه پوهېدل ولې په خارج کې چې د دوی کوم بادار او زموږ بدخوا فاشیست ګاونډي دوی ته کوم امر او دستور ورکړی وو دوی فقط هغه اجرا او عملي کړ قرباني او بیا زموږ بې ګناه او پرې خورده هموطنانو فرې کړه وسلام په احترام
سلام علیکم د کابل نه مزنګو هلای د پرونی پیښې به چې په مظاهره کوونکو باندې دیاري حمله وشوه دا په کلکو ټکو غندم او ټپیانو ته اجل روغتیا او شهیدانو ته جنتی صدراس غواړم
تکور زه د فراد ولایت په کوادو ولسوالۍ څخه خبرې کوم دا دی چې په کابل کې حمله کړې دا ډېر د څه خبره ده دولت کښې نه وایي موږ هېڅ د پورې د خوارې کابل ته درل خپل امنیت ونه شي نو لینتې به د ملت امنیت څنګه ونیسه
زه د کندهار څخه خبرې کوم زه دغه وایم چې دغه مظاهرې چې کوم خلک دغه مظاهرې راباسي دا مشران یې دا به چې ټینګ شي دغه مشران چې دغه مظاهرې راایستل یې راباسي دغه اوس وایي چې سمدلاسه لاسه پورې ازادي راډیو د لارې زما پیغام نشر شي نور مو وخت نه نیسم خدای مو مرسته په مخم شه
د خواخوږی پیغامونو مواردل البته یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو دوستانو خبرونه ده ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي دوستانو یو بل موضوع چې ما په دې خبرونه کې راخسته د هغه افغانانو ستونزې دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي دوی هم له افغان حکومت څخه د مرستې او پاملرنه غوښتنه لري شته چې د څو تنو کډوالو ژغونه په ګټه سره وورو
السلام علیکم زه تیم پکتیا والما دما د مهاجرو د وزیر سید عالمی برسه صاحب نه دا خواهش ده چې د مهاجرو سره په پاکستان کې ډیره زبردستی کیږي او د دوی سره ډیر ظلم کیږي باید دې غم وخورل شي مهاجر سي په خپل خوا خره دی باید تاسو اول خو د افغانان باید دوی ته هر کله وایي او بیا چې لږې راځي په پاکستان کې باید دوی سره ډېر سم سلوک وشي په دې باید زیات نه زیات ټینګار وشي نور نو خو موږ خو غریبانان خلک یو کورونه مالته ډېر په خرابو شرایطو کې زندګي تېروو بس ما دغه یو وړاندیز و ټولو ته السلام علیکم
هلو السلام علیکم زه عصمت الله خبرې کوم د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېنې د ډاکټر ګان احمدزي د کلي اوسېدونکی یم مونږه په پاکستان کې پراته یو مونږه تا $400 یو نما کړی دي هغه له مهاجرینو وزیر صاحب بخشي صاحب راغله پاکستان ته مونږه $400 دي او ما مخکینین $400 به اشغانی احمدی نه اله کیږي برای د پی کارت پر سر $400 وټاکل شي
او موږ ماجر لخر افغانستان دروانه بدر زر زر ډالر وټه کول سی دسی کا یو سرپنا جانه موږ نه لرو په کابل جبر دا هر ولایت موږ د یو نمبر راځي مزکا والسلام
السلام علیکم زاد نگرهار ولایت دلالپوری ولسوالی ز چکنور د کین ګلدین تاسو سره په تماس کې ما ټول افغانان تاسو ما خبر دی چې پاکستان زموږ سره ډیر ظلمونه او زیاتې او ستم روان کړی دی زموږ کورونه وران کړل موږ په تانو او په جیلونو کې واچولو ټول افغانان تاسو ما خبر دی چې راځي راځي د خپل افغانستان له دی وران او د خړ افغانستان له بیرته راستانه شي که سخت کټنګ په د خپل افغانستان او په د خپل وطن کې به تیرو او ان شاء الله زمنګ داخپل افغانستان او داخل پر افغانستان باندې ان شاء الله په چمندونو او په ګلانو ټول افغانستان به ته جوړ او ټول نړۍ ته به وپی جنو او هغه افغانان چې په پاکستان کې کاروبارونه دي دا کاروبارونه راوړي د خپل افغانستان کې شروع کړي وسلام الله دې وکړي چې زمنګ دا پیغام نشر شي
سلام علیکم د منګل اشرف غنی نه دا زما جری ما پاکستان کې پروت ما اورور د سکوټي ځای دې مزه کنل رما او اشرف غنی نه د منګا دا خایش د چورور ته مونږ زرت زر درغواله نو تا مونږ ما جره ته کوم ځای معلوم کړای دا مونږ څنګه درسو دلته په دا $100 ډالر باندې مونږ څه خل درسو مونږ اقرار کو مونږ کوړ ته جوړ کو مونږ مزکه واخلو مونږ چی شي کوم خو دلته خلک پاتې چې نم زکه لرو نه جای لرو نه جایداد لرو اشرف غنی خو مونږ ویل چې خدای دې پادشاه چې هغه چې پادشاه شنو مونږ ته څه پیدا وکړه مونږ وځل ته 4000 پراته دې پاکستان حکومت نه پرېګدي کار دې شه دا کار راش کښکې دې چې تیرالي کته پورتلاري غونډه را ته باندې کړی دې مونږ څه خل درته تا خو باید چې ته مونږ پادشاه تا نه مونږ غون کندو کفاری زه خپل مای پېمو کېم دواله نستا جای نه لرم اوروره جایداد نه لرم نو تا مونږ ته څه پالیت کوي د کوم ځای کې مونږ واله ته مونږ ته جای معلوم کښې مونږ درسو یما نو امیر محمد خان د پکانې ساخېلم
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دوستانو شکایتونه او وړاندیزونه مو واوریدل چې له افغان حکومت څخه غواړي په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي او یا خپل هیواد ته د بیرته راګرځېدو لپاره امکانات برابر کړي. په همدې تړاو افغان حکومت ویلي چې دوی د کډوالو ستونزو د هواري لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په همدې اړه خبرې کړي دي او د حکومت د پلانونو په برخه کې وضاحت راغوښتی دی. راځئ د مرکه په ګډه واورو.
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت په مسؤول او د دوی په خوښه نو له همدې امله یوه ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان موږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره موږ کار کوو، مثلا د ښار جوړونې وزارت سره تر څو دوی ته د مهاجرینو د ښارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنېدونکو کډوالو سره. دا هغه مسایل دي چې د همدغه اکشن پلان کې شامل دي او هلته یې موږ وړاندې کوو، خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د غځولو مرسته په دې برخه کې هم موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږو میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي باید څه پریکړه وشي په دې برخه کې. هلته بحث کېږي ځکه د 3 میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري. نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤول سره د دې د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ تر څنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
موږ له ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوو چې تر څو د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 100,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دننه په هیواد کې. خو یو څه زه باید واضح کړم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمې شوي. نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډېره اړتیا ده. له همدې عمله یو شمیر نړیوال ادارې لکه یو ان سی آر او آی او ایم هم من سره کار کوي د منابع پر راټولولو کې او پر یو شمیر نورو مسایلو کې تر څو زموږ هیوادوال
د اسلام آباد په غونډه کې به هم ډونرانو یا مرستندویانو ته اپیل یا خواست وشي د مالی مرستو
ګوره په دغه ناسته کې چې د یو ان ایچ سی آر په کوربتوب باندې جوړیږي افغان کډوال چې ثبت او راجستر دي او قانوني اسناد لري په پاکستان کې د دوی د راستنولو په برخه کې د مرستو ډیرول دوی سره د حکومتي بستو په برخه کې او پر دغو مسایلو هم بحث کیږي یو مهمه مسله دا ده چې هغه افغان کډوال چې ثبت او راجستر دي کله چې هیواد ته راستنیږي د یو ان ایچ سی آر نست دوه چنده شوي تر پخوا پر دغه مسایلو باندې هم هلته بحث کیږي د یو ان ایچ سی آر په مرستو باندې چې مرستې ډېرې شي راستنېدونکو کډوالو دپاره دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړ شي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي
دغه کډوال چې اوس په پاکستان کې ډیر دي ذهنن څومره آماده دي چې د تل لپاره خپل هیواد ته راستانه شي
کوم خبرې چې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ له خوا د کډوالو له مشرانو سره حالت شوي د کډوالو د اتشولو خوا چې هلته کوم ناس ته وي د اختر نمخ کې موږ ګڼ شمېر هیوادوال اوس دي ته چمتو دي چې خپل خوخه هیواد ته راستانه شي خو د دې وختنه البته دا ده چې دلته د نن په هیواد کې دوی سره مرستې شو شي د زمو خو د ویش د سرپناه مسله ده دوی سره د نقدي مرستو مسله ده خو پر دې مسایلو باندې هم افغان حکومت کار کوي تر څو دوی ته هغه مرستې نور هم دي شي دوی سره یعنی زمون هیوادوال اولس اوروس له هغه چې په دوه هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي کړکیچ رامنځته شو بیا د تورخم دغه شخړې ورسته زمون هیوادوال په ژوند باندې دا مسایل هلته تاثیر کړي او زمون هیوادوال اوس غواړي چې په خپل خوخه هیواد ته راستانه شي او حکومت هم هڅه کوي تر خپل توانه پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې کړي البته یو څه زه غواړم ووایم چې زمون هیوادوال هم له حکومت نه توقع ونه لري ګوره منابع او امکانات په دې برخه کې محدود دي نو راځي چې خپل هیواد ته دغه هغه د ذلت ژوند نه دغه د خپل هیواد د عزت ژوند ډیر ښه دی یو په لومړي کې ډیر یو شمېر ستونزې سره مخامخ خو ستونزې په وخت او زمان سره به ستونزې هم هوارې شي ځکه د افغانستان د دوی راستنېدنه دا د ثبات او د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی
د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر حافظ احمد میاخیلو دوستانو په دې هیله چې د افغانانو ستونزې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې چې دوی دې هلته هواري سي څو آرام او بسیا ژوند ولري د نورو دوستانو پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت نور په خلاصېدو دی نو پاتې پیغامونه به په بل خبرونه کې در سره شریک کړم د خوشحالي په هیله مو يم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری را ترا اوڑا سو کسی دلری را ترا